قدرمن اوریدونکو د مشالې دیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمومن سلامونه مني دا مهادل ته په پراخ کې د ورځې نه په پیښور کې یو او په کابل کې دولسنی می بجی شوی نن د ګلوز او د 2012 کال د فروری د میاشتې 28 منټه ده د نن ورځې په خبرونه کې باور د بلوچستان صوبې په ناامنۍ باندې په کوټه کې د دفاعي پاکستان کونسل لخوا ټولګوندیزه غونډه بلل شوې ده خو د دې صوبې پښتانه او بلوچ ملت پال وایي په دې غونډه کې به شرکت ونه کړي په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکا باید په خپل پوځي اډه کې د قرآن حکیم د سوزیدو پر سر د امریکا ضد مظاهرې او تاوتریخوالي په خاطر له افغانستانه تر ټاکلي وخت مخکې د ځواکونو د ایستو غوښتنې ونه مني او د نن ورځې په مشال مرکه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر مختار یوسفزی سره د هغه په ذاتي او سیاسي ژوند خبرې واوري خو لومړی د مجید بابا نه د سات خبرونه اورو
مشي نن د افغانستان په ننګرهار کې یو ځان مرګي برید یو وشتنو ته مرګ جوړ لاړولې ده د بلوچستان حکومت وایي دوی ته د وفاقي وزارت داخلي لخوا د بلوس ملت پال مشرانو په ضد مقدمه ختمولو خط ملو شوې ده د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد د توهین عدالت د مقدمه اوریدنه بنن کیږي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم نن سهار شپږ بجې د افغانستان په ننګرهار کې یو ځان مرګي برید یو وشتنو ته مرګ جوړ لاړولې ده د مشال خبريال وایي چې دا پیښه د ننګرهار هوایي ډګر مخې ته د یو پراډو موټر په واسطه رامنځته شوې چې نه تنه وجلې او 12 نور کسان یې ټپیان کړي دي په وجل شو کې ټول کسان بوجل شو او ټپیانو کې ټول کسان افغانان دي او په دغه هوایي ډګر کې میشتو بهرنو ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی د ننګرهار د امنیت مشر عباد الله تلوار د دې پیښې پخلی کړی دی د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده په بلوچستان کې حکومتي چارواکو د مشال خبريال ته ویلي دي چې دوی ته د کورونو چارو د وزارت لخوا هغه رسمي اعلامیه ملو شوې ده چې پکې د بلوس ملت پال او جلاوطن مشرانو په ضد د جوړو شو مقدمو د ختمولو خبره شوې ده د بلوچستان حکومت وزیر داخله نصیب الله بازي زیاته کړه چې د وفاقي وزیر داخله رحمان ملک لخوا د هربي ارمري برهمداغ بوکټي او اختر منګل په ضد د مقدمو د ختمولو نوټیفیکیشن دوی ته ملو شوې ده او دوی د دې نوټیفیکیشن پر وړاندې حکامات دغه صوبې د پولیسو مشر او دغه صوبې د دریو ضلعو کمشنر تور کړی دي هغه زیاته کړه چې د سی وی نصیر آباد او کوټي کمشنران او د یاد شوی سوبې د پولیسو مشر باید دغه مقدمه جانچ پړتال کوي او د دینه پس به دغه مقدمه ختمولای شي درې ورځې مخکې وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د بلوس ملت پال مشرانو په ضد د مقدمه ختمولو اعلان کړی وو بلې خواته د همدې سوبې په نامنو باندې په کوټه کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا ټولګوندي د غونډه بلل شوې ده خو د دې سوبې پښتانه او بلوس ملت پال وای په دې غونډه کې به شرکت ونه کړي د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد د توهین عدالت د مقدمه اوریدنه بنن کیږي د مشال خبري الوی چې د سپریم کورټ و رکنی بنچ مشري جسټس ناصر الملک کوي په وړاندې باندې وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن د شهادتونو او دستاویزي ثبوتونو فهرست جمع کوي د رواني میاشت په 28 نیټه شوی اوریدنه کې اټارنی جنرال مولوی انوار الحق د استغاثي د وکیل په توګه په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم خلاف ثبوتونه جمع کړي وو د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د آل پاکستان آئل ټانکرز اونر اسوسییشن د خوراکي تیلو د وړلو راوړلو د شخړې د حل لپاره ورکړی شوی د درې ورځو د مهلت پوره کېدو وروسته په ټول ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو وړل راوړل د نامعلومه مودې پورې د بندولو اعلان کړی دی د آل پاکستان آئل ټانکرز اونر اسوسییشن چیرمن یوسف شاهوانی ویلي دي چې د درې ورځو د مهلت تیرېدو باوجود د حکومت د ټانکرو د مالکانو سره کېدونکي د زیاتیو په اړه سګام نه دی پورته کړی او ځکه دوی اوس معلومه مودو پورې د هړتال اعلان کړی دی افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په هغه وینا خوخي سرګند کړه چې د طالبانو د اسلامي ګوند مشرانو په شمول د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان حکومت سره جامع مذاکرات وکړي کرزی هیله وکړه چې د ګاونډیانو چې د ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ به په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ زر تر زر سوله ټینګه شي حامد کرزی همداراز د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنې ته هرکلی ویل وستایل او هیله یې وکړه چې طالبان او د اسلامي ګوند غړي له دې موقع څخه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای او لکه د افغانستان د نورو خلکو غوندې په خپل هیواد کې ژوند وکړي افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام په پوزی مرکز کې د یو امریکایي پوزی لخوا قران عظیم شان ته سپکاوی یو ځل بیا پکلکه وغنده. حامد کرزی په ارګ کې یو خبري غونډه ته د خبرو پر مهال د باګرام په پوزی مرکز کې قران عظیم شان ته د بې حرمتۍ د ناوړه عمل په خبرګون کې په سو 13 ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په احتجاجي مظاهرو کې د یو شمیر افغانانو په مرګ جوړ خفګان څرګند کړ. ولسمشر په افغان ملت غږ وکړ چې اوس د آرامتیا اختیار کړي او زیاته کړه چې حسینه د افغانستان د خلکو دښمنان د دوی له پاکو احساساتو څخه ناوړه فائده واخلي او په هیواد کې په ګډوډیو لاس پورې کړي. ولسمشر کرزی په دې اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د خپلو شو خبرو په اړه وویل.
سوچ په دغه د امریکا د جمهور رئیس سره مفصل خبرې درلودې او د خبرو سلسله به جاري وي. آینده هفته امید چې بیا د ویډیو کانفرنس د لارې خبرو سره وکړو. د قران شریف د سوزیدو په باب چې د دوی د یو عسکر لخوا سعودي په پاغلب د ګمان په ناپوهي او په جاهرانه توګه دا کار ترسره سوی دي باقي خبرې کوو او د مجازات غوښتنه به وکړو چې انشاءالله پر مطلب ته ورسیږو.
کرزی اویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو لیک پترس کې ورسخه د دغه پیښې له رامنځته کېدو څخه بخښنه غوښتې او د ته ډاډ ورکړی دی چې دغه پیښه به په هر اړخیز ډول وسیړي. د پاکستانی فلم جوړونکی شرمین عبید شنای د پاکستانی میرمنو د ستونزو په اړه فلم سیوینګ فیس د فلمي نړۍ تر ټولو لوی ایوارډ آسکر ګټلی دی. دا فلم په پاکستان کې په ښځو د تیزاب پاشلو د بریدونو په اړه دی. دا ړومبی ځل دی چې د آسکر په 43 تاریخ کې کوم یو پاکستانی فلم ایوارډ ګټلی دی. اور اس ته خبردار چې په داسې حال کې چې په شام کې تشدد روان دي دغه هیواد حکومت په ټول هیواد کې د نوي آئین په اړه ریفرندم یا ټول پښتنه کړی دا اپوزیشن د دې ریفرندم نه بایکاټ کړی دی او دې ته یو شرمناک عمل ویلې دی. د مشال خبرونو پای
قدرمن ودونکو تاسو خبرونه د مشال دیونه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه غړې کې بواوري. په ننګرهار ولایت کې ځانمرګي برید یو ویش کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. دا وابي نېشنل ګوند یو مشر حاجی عادل وای بلوچستان ډېر زیات خفه دي.
موږ دومره خفه دي چې هغه وطن هم پرېښودلې دي، پرون هم تللې دي، نور ملکونو هم تللې دي او هغه د ازادي خبره کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای خپل امریکایي سیالو باراک اوباما سره با په بګرام هوایي مرکز کې د قران د سوزیدو په باب خبري وکړي.
د قران شریف د سوزیدو په باب کې د دوی د اسکر لخوا سعودي په باقي خبري کوو.
په پی خبر کې میرمنی وای
بهار کې بیا دماکی کیږي لکه صدر ته ولاړو څو غسل او ضرورت مو لکه اوس موږ یې سم نشو غسل نه بارو تی شو نه غړې خواته تلی شو.
او د نن ورځې د مشال مرکه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر مختار یوسفزی سره ده.
په پاکستان کې د نن ورځې کم پښتانه دي چې هغه تقسیم دي د دې د وحدت لپاره او سره په دې معنی د دې د ملي شناخت لپاره د دې د اقتصادي اختیار لپاره دلته کار وکړي.
د دې تر څنګ نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو د مشال له سره اوسئ. اوردونکو څنګه تاسو هم په خبرونو کې واردل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نن سهار د هوایي ډګر په وړاندې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو ویشتنانو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. په دې اړه وروسته حال معلومو د خپل خبريال باز محمد عابد نه چې دا وخت موږ سره د پیښې د ځینې د ټلیفون په کرخه دی. باز محمد عابد ستړي مشي
مننه اسرائیل عالم لکه څنګه چې تاسو ویلي دغه سی لکه سی باوران دی د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مدواتی کانفرنس ورکړل او په دغه کانفرنس کې نه ته نمړو او دولستانه زو بولو خدل په دې امرو تنانو کې شپږ تنه ملکی وګړي دي او درې تنه افغان د سکیورټی د اغلتا ولاړ موجودو او ملکی دی او بیا هم افغان ساتھی کی دی خو کل کی مک اسپتال چاروا کو سر را دیتا اکرل آگو ویسی بوکتے ناروغان راوستی دی تپیان راوستی دی او دو تن مری اوچی دا سلور تنو حالات خو اگئی خپلو وارسینو تسپاری لی دی او دو تن دی لاجلان دی دی او بلخوا بیا دا باگرام کی دا بحرانی وزواکونو مدبواتی دفتر ویلی دی چی دری تن بحرانی وزواکونو تا پکی هم زوبل شوی دی او دا خبر مو سره تازه خبرو چې تاسو سره مو شریک
ها بازامت خدارت و چې دا پیغه څنګه را مخته شو
دا پیغه نن سهار شپږمی بجې د افغانستان په وخت باندې دا یو کورولا موټر کې چې هغه د انفجاری موادو نه ډک او ځانمرګي بریک کوونکی پکې و نو دغلته چې میدان ته داخلیدونکي لار د سیکورټي کسان ولاړ دي په همدغه ځای کې رامنځته شوې ده او دغه کسانو ته مرګ ژوبله وړالولې ده.
ښه، او که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې اوس په سیمه کې دغلته کې د امنیت وضع څرنګه ده؟
سیمه کې خو د امنیت وضع اوس بېخي ښه ده، د اندېښنې وړ نه ده. په ښار کې خلک په ورځنیو چارو باندې بوخت دي او البته سیکورټي لږ زره کلکه شوې ده. ښار ته راننوتونکي ټولې لارې چې پوستونو کې موټرې تلاشي کېږي او ځینې ځایونو کې خلک هم پوښتل کېږي.
ډېره مننه ستاسو نه. دا موږ سره باز محمد عابد د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته یې ویل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د هوایي ډګر په وړاندې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو ویشتنو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبې په ناامنیو باندې په کوټه کې د دفاعي پاکستان کونسل لخوا ټول ګوندیزه غونډه بلل شوې ده. خوردي صوبې پښتانه او بلوچ ملت پالوای په دې غونډه کې به شرکت ونه کړي. هم په دې موضوع لږ شېبه وړاندې زمونږ همکار شاهین بونیری د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه وورو.
درې ورځې د مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک صاحب یو اعلان کړی و چې د ناراض بلوڅو سیاستمدارانو پر ضد چې کوم مقدمات دي په بیلبیل سیمو کې دلته په کوچو کې او هم په نورو سیمو کې هغه د هغوی ته د هغوی د ختمېدو اعلان یې کړی دی. تر دوو ورځو وروسته د تېره شپه د کورنیو چارو وزارت سکرتر نصیب الله بازی وویل چې د مرکزی حکومت لخوا دوی ته دغه نوټیفیکیشن رسېدلی دی، دغه لیک رسېدلی دی او دوی به تر جانچ پرتال یا کتنې وروسته بیا د دغو یادو شویو بلوچ سیاستمدارانو پر ضد مقدمات ختم کړي. چې په هغوی کې دوی ذکر کړی دی د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی سردار اخترجان منګل، د بلوڅو د وژل شوي بلوڅ ملتپال نواب اکبر خان بوکټي، د مسیح برامدار بوکټي، هم نواب حیدر مری پر ضد دغه مقدمات وه. نو دوی وایي چې د پولیسو له آی جي یا د مشر سره هم دغه نوټیفیکیشن هغوی ته لیږلی دی او دغسې د بلوچستان نورو سیمو ته لیږلی دی چې تر دې وروسته به دوی په ضد باندې چې کوم مقدمات دي هغه به ټول ختم کړل شي. که څه هم د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا چې دغه ویل شوي دي د نصیب الله بازی لخوا په دې باندې خو دوی خاص په دې باندې خبرونه لیکلي. البته تر دې لمخه چې رحمان ملک هم دغه د مقدماتو د ختمولو اعلان کړی و، یادو بلوچ مرستالو همدا ویلي و چې دوی جواد یوازې آزادي غواړي، خپلواکي غواړي د پاکستان څخه، نور په هیڅ صورت باندې د پاکستان د حکومت سره نه خبرې کوي او نه دوی باندې اعتماد کولی شي. نه هم لغت د ذکر وکړم چې دغه د دفاع پاکستان کونسل چې څو ورځې له مخه دغه اعلان شوی و، دا ټول ګونجیزه غونډه چې په کوټه کې به کېږي او د بلوچستان په اوسنیو ناامن حالاتو باندې، په خاص چې په امریکن کانګرس کې یو اورېدنه شوې وه او تر هغه وروسته بیا د بلوچستان د خپلواکۍ یو قرارداد وړاندې شوی و، په دې باندې دوی دغه ټول ګونجیزه غونډه راپدلې وه. که څه هم دوی د بلوڅو ډېرو ملتپالو سیاستمدارانو ته دعوت ورکړې و او هم یې د پښتنو مشرانو ته دعوت ورکړې چې په هغوی کې محمود خان اڅکسی و، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولي خان و، دوی ته یې هم بلنه ورکړې وه، دعوت یې ورکړې وه. خو د پښتنو او بلوڅو ملتپالو دواړو دا وینا ده چې دوی به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. دوی په خبره چې دا د دې دغه ټولګونډیزه غونډه د دې چوګه نه ده چې هغه د بلوچستان ستونزې هوارې کړي.
دا د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر چې د بلوچستان صوبې په ناامنیو او په دغه ناامنیو باندې په کوټه کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا رابلل شوې غونډې په اړه تفصیل تاسو ته درکوو.
دا مشال ریډیو ده.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو کابل ته په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر پرون ویل چې امریکا باید په خپل پوزي اډه کې د قران حکیم د سوزیدو پر سر د امریکا ضد مظاهرو او تاوتریخوالي په خاطر له افغانستانه تر ټاکلي وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه ونه مني. هغه ویل اوس د دې وخت نه دی چې په افغانستان کې د کرونو د بشپړېدو په اړه پریکړه وکړو، بلکې باید هلې ځلې دوچند کړو چې بیا د هېواد القاعده لپاره په یو خوندي ځای بدل نشي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر وایي متحده ایالات باید هغه غوښتنې ونه مني چې په افغانستان کې د قران کریم د سوځېدو پر سر د امریکایي ځواکونو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له وجې له دې هېواد له ټاکلي وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو لپاره مطرح شوي دي. کراکر له کابل څخه له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل دلته کړکېچ ډېر زیات دی، فکر کوم باید انتظار وباسو چې وضعیت آرام شي، حالت بیرته عادي بڼه غوره کړي او بیا په نورو مسایلو غور وکړو. کراکر وویل چې د بګرام په پوځي اډه کې د قران کریم د نسخو د سوځېدو د پیښې په اړه بشپړه څېړنه روانه ده. د امریکا سفیر دغه راز وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې دلته د کارونو د بشپړېدو په اړه پریکړه وکړو، باید خپلې هلې ځلې دو برابره کړو. موږ باید داسې حالت رامنځته کړو چې پکې د القاعده د بیرته راتګ د مخنیوي ډاډ حاصل شوی وي. که موږ پریکړه وکړو چې نور له دې حالت ستړي شوي یو، القاعده او طالبان به یقینا ستړي نه وي. کراکر وویل د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي ته په یوه استولي لیک کې د بګرام په هوایي اډه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو په خاطر بخښنه غوښتې وه او هغه یو ناسم او غیر قصدي عمل یاد کړی و چې ولسمشر حامد کرزي هم په خصوصي او هم رسمي ډول دغه بخښنه منلې او هغه یو غیر قصدي عمل یاد کړی دی. خله دې سره سره پروند پر لپسې شپږمې ورځې لپاره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قران کریم د سوځېدو په اعتراض کې مظاهره وشوه. په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې شاوخوا 10 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور ژوبل دي. تر اوسه لک تر لګه څلور امریکایي عسكر په غچ اخیستونکو حمله کې وژل شوي دي. پرون هم د افغانستان په شمال کې وو امریکایي عسكر د یو لاسي بم له عمله چې دوی اډې ته ورګزار شوی وو ټپيان شول. وروسته تر دې چې د تیرې شنبې په ورځ دوه امریکایي سلاکاران په کورنیو چارو وزارت کې ظاهرا په یوې غچ اخیستونکي حمله کې ووژل شول، امریکا په ټولو وزارتونو کې خپل کارکونکو له کار کولو منع کړی دی.
دا د مشالډیو همکار نوریاس نوری چې تاسو ریپورت باندې کوو او هم په کابل کې پاتې کیږو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پر خلکو غږ وکړ چې آرام اوسي او په خپلو مظاهرو کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. خاغلی حامد کرزی نن پرون په یو خبری کانفرنس کې په بګرام هوایي اډې کې د امریکایي عسکرو لخوا د قران کریم سوځول په کلکه وغندل او د پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه وکړه. په اړه نور تفصیل د زبیر جمن نورو.
جمهور رئیس حامد کرزی د بګرام په هوایي اډې کې د امریکایي عسکرو لخوا د قران کریم د سوځولو د پیښې په خبرګون کې د خلکو احساسات د قدر وړ وبلل، خو هغه یې پرې وکړ چې باید آرام واوسي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه پیښه په سختو ټکو غندي او افغان دولت به یې تعقیب کړي. نوموړي وویل افغان دولت د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې او په دې اړه به یو ځل بیا د یو ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي.
آئندہ ہفتہ امید ہے بیا د ویڈیو کانفرنس دلاری خبر سر رکو او مسالہ سر وسر ہم په دې مسله خبر سر رکو او هم د قران شریف ته سوځیدو په باب چې د دوی د اسکر دغه سعودي په اغلب د ګمان په نه پوهی او په جاهرانه توګه د کار تر سره سعودي باقی خبرې کو او د مجازات غوښتنه به وکړو چې ان شاء الله پر مطلب ته ورسیږو.
وروسته له هغه چې د بګرام په هوایي اډې کې د قران کریم د سوځېدو راپور خپور شو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په یو شمېر سیمو کې دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. ښاغلی حامد کرزی وویل چې په دغه مظاهرو کې تر اوسه پورې 9 وژل شوي او څه کم 200 نور ټپیان دي. خو نوموړي له خلکو وغوښتل چې په مظاهرو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي، ځکه چې په وینا یې ښایي د هیواد د امنیت پر ضد ترېنه ناوړه ګټه واخیستل شي.
زمونږ هیله دا ده اوس مو چې خپل احساسات وښودل او د خپلو ځانونو په بدل کې مو د خپلې عقیدې او مقدساتو نه دفاع وکړه، خپل ځانونه مو ترې قربان کړل، په ټول هیواد کې مو خپل احساسات وښودل، د دې وخت را رسېدلې چې بیرته آرام شو، آرامي مو وساتو. داسې نه چې د افغانستان د ملت او امنیت دښمنان او د افغانستان د خلکو د هوساینې دښمنان له دې نه ناوړه ګټه واخلي، زمونږ د هیواد او خلکو جایداد او شتمنۍ له خطر سره مخ کړي.
که څه هم ښاغلي کرزي په دې اړه څه ونه ویل چې له دې تاوتریخوالي کومې ځانګړې ډلې ګټه پورته کوي، خو ځینې نور کتونکي بیا تر ډېره ایران او پاکستان ته د انتقاد ګوته نیسي. دوی وایي چې د روانو مظاهرو تر شا چې تر ډېره په تاوتریخوالي اوښتي دي، د ایران او پاکستان لاس دی او دا دواړه هېوادونه هڅه کوي له امریکا سره د افغانستان اړیکې زیانمنې کړي. د بګرام په هوایي اډې کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې په غبرګون کې د جلال آباد ښار په مظاهرې کې دوه امریکایي عسکر هم ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ویل کېږي پر دوی یو افغان عسکر ډزې کړې وې. له بله پلوه وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کورنیو چارو په وزارت کې دوه بهرني پوځي سلاکاران هم د دې پیښې په غبرګون کې له دوی سره د تړلي یو کس لخوا ووژل شول. په کابل کې د ناټو ځواکونو چارواکو ویلي یاد پیښه په تیروتنې سره شوې ده او په اړه یې بښنه هم غوښتې.
دا و د مشال ریډیو خبریال زبیر جمن چې رپورټ وړاندې کوو. په رپورټ کې ویل شوي وو د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزي پر خلکو غږ کړی چې آرامه اوسي او په خپلو مظاهرو کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قدر منودن کو دروانه غړي پروستنی مې کې بعد مشال مرکه ووري. د مرکه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر مختار یوسف دی صاحب سره ده. اوس هم یو ریپورت لرو د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان د مسلې په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده او ویل دي چې په دغه اړه د دغه هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه یو خل دي. د وزیر اعظم ګیلانی دغه خبرې کې څومره حقیقت ته راځي چې په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت ورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د بلوچستان د ستونزو د حل کولو په اړه د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارو او سیاسي مشرتابه یو دریز ده او دوی په دې اړه سنجیده دي. د جمعې په ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال ګیلانی ویل چې په دې اړه هغه د پاکستان د پوځ د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وای، د ایسای مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم خبرې کړې دي او د بلوچستان په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه هم را بللې ده. دا چې آیا د بلوچستان په اړه د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه یو خل دي او کنه. د واکمن پیپلز ګوند په حکومت کې د اتحادي ګوند عوامي نشن ګوند مشر سینیټر حاجی عدیل وای،
زما خیال دی کې مکه ته دا پوزیشن او کله نه پاکستان جوړ شوی دی او یو خان حکومت را لیدې اسټابلیشمنت او د سیول ګورنمنت کې ډېر لوی فرق دی. خلیج دی د بلوچستان مسله باندې اوس هم تدا کې د ډېر لوی فرق وو، لیکن کریجولی آ فرق کمی را لیدې بیا دا حکومت آغاز حقوق بلوچستانی سلسله شروع کو، لیکن دا دی کې نقصان دومره زیات شوی دی کې په ماینر میډیسن سره کار نه کیږي، غټ اپریشن په کار دی. خلک اوس موږ دومره خفه دي چې هغه وطن هم پرېښدلې دی، قانون تم تللی دی، نورو ملکونو تم تللی دی او هغه آزادي خبره کوي.
په 1955 کال کې د بلوچستان په سوی سیمه کې د ګیس ذخیرې راوتې وې، خو د ګیس سهولت د بلوچستان ولسته په 1955 کال کې ورکړل شوی و. په کوټه کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال عبدالرحمن اچکزی بیا په دې نظر دی چې د بلوچستان ولسته آئینی اقتصادي او سیاسي حقوقونه نه دي ورکړل شوي او ځکه بلوچستان اوس دې حالت ته رسیدلی دی.
ودري اپریشن په بلوچستان کې شوی دی، په زرګونو انسانان مړه دي. د بلوچ کوم پرف چې کوم جماعتونه دي یا د هغه مشران دي، نو هغه ټول عمر د مرکز سره د وفاقي حکومت سره دا غوښتنه به وه چې وایي زموږ په دې صوبه کې زموږ په دې دغه کې زموږ په دې وسایلو باندې دای چې زموږ اختیاري او تاسو دای چې په دې کې مشترک برخه خو بدبختانه ټول عمر د پاکستان زمداوان چې ملکی اسټابلیشمنت او دا بیوروکراسي چې دا هغه دا خبره مس هندل کړی ده.
دا چې د بلوچستان د محرومۍ ذمہوار څوک دی؟ د عوامي نشن ګوند حاجی عتیل وای،
زموږ اسټابلیشمنت هغه اسټابلیشمنت کې د پنجابي قوم خلق جات دی او بیا مهاجر اردو سپیکنگ، نہ سندھی دے نہ بلوچی دے نہ پختون دے نہ سرائکی دے. البتہ دادی کے حکومتوں کے سول حکومتوں کے بلوچی سندھی سرائکی فیسز رشتا پختانہ مشتا، لیکن کم حقیقی اسٹیبلشمنٹ ہے. زمون عجیب خبر ادارے کے تم کم فیڈرل سیکٹریز دے نہ فرسروز کے سب اخباروں میں کمرہ لے کے 49 دے آ کے 46 تم ہو پنجابیان ہو باقی دو درے ماجر ہو اگر سندھی کوٹے کے ماجر نہ آس ہو.
بلوچستان پڑا آیا حالات دہت رسیدلی تھی چرتن
چې واپسی ممکن نه وي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال نصرت جاوید وایي
بلوچستان کا مسئلہ ہاتھ سے نبی نکلا ہوا
د بلوچستان مسئلہ د لاس نه دوتې دا خو په بلوچستان کې یو مخصوص علاقه ده چیرته چې حالات ډیر خراب شوی دي او د ریاست پاکستان د چلولو چې کومې ادارې دي هغه ډېرې طاقتورې دي او هر څه ته په خپل نظر ګوري. نو زه دا وایم چې دا مسئله د لاسه نه ده وتې، خو د دې دا مطلب نه دی چې اطمینان دی او حالات ښه دي.
د بلوچستان په اړه د پاکستان موجوده حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه هم راغوښتې ده، خو تر دا مهال په دغه غونډه کې د بلوچستان سیاسي مشرتابه د برخې اخیستو نه انکار کړی دی.
پختو وای مشال ریډیو وار
ګذرمن ودن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم زو په خبر ته په خبر کې یو وار بیا د امنیت د وځي د خرابېدو لوجه د خلکو او په خاص توګه د میرمنو په ذهنونو خراب اثرات پریوتې دي او د دوی په زړونو کې وېره پیدا شوې ده. دا میرمنې خپل مسلې څرنګه بیانوي او د نفسیاتو ماهر په دې اړه څه وایي اور په دې اړه زمونږ د همکاري انیسه اجمل دا رپورت.
پېښور کې د لګي مودې د قرارې نروستو یو ځل بیا د امنیت وضع خراب شوې ده. د ترهګرۍ پېښو نه یوازې د ښار اوسیدونکو ته لوی ځاني او مالی تاوان رسولې دي، بلکې د خلکو په ذهني صحت یې هم خراب اثر پرېښی دی. د ذهني رنځونو ماهران وایي د ترهګرۍ د پېښو سره په خلکو کې ویره ډېره شوې ده او په خاص توګه د ماشومانو ذهني صحت ډېر اغېزمن شوی دی. د پېښور اوسیدونکي سنا بیبي پېښور کې د خراب امن او د غلطه د خلکو د ژوند په اړه لیډیو تا سدا سی وایي
مخکې خو ځا دماکي شروع شوی بیا او ترې دلې اوس بیا ورو دماکي شروع شوی دی. په هور کې بیا دماکي کیږي لکه صدر ته ولاړو څو غسل او څه ضرورت مو لکه اوس موږ یې سم نشو غسل نه بارو تی شو نه غړې خواته تلی شو ګاډي چی تینم بندې لکه یې رکی کچې زیات ګاډي چی دې کې بمونه خلاصي کې پکې نو دغه نم لکه ډېر زیات نه یې اثر پریوته دی ذهنونو باندې تمام ارګری چې کم دی هم دا خبره کی چې موږ بالکل کبار ته نشو وتنه بار چې وسین د ماکوشي هیڅ پته نه لیکل کړه د ماکوونو
اغه جنې کې چې سکولونو تزي نور هم یریږي ځکه چې هر اولسي ځایونو کې د بمی چاودنو په ګډون د جنکو په سکولونو هم بریدونه کیږي. یو طالب علم مانو شین خان وایي چې ورځ تر ورځ د امنیت خراب حالاتو لوجه د دوی د خپل ژوند نه دلچسپي ختمه شوې ده.
دا خو جاني نقصان خطرې او زندگی ډېره مشکله شي. سرکار په یره باندې کیږي انسان چې د کور نه بهر وځي نو دی یره سره د کور نه وځي چې بیا ژوند دې کور ته صحیح سلامت راځو او کنه
د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې که د ترهګرۍ او داسې قسمه نورې تشدد پیښې مسلسل روانې وي نو دا به د ماشومانو ذهني رنځونه او یاره نوره هم ډېره کړي.
دا چې د څلور هفتې شپږ هفتو نه زیات تېر شي هغوی خوب اکثر چې دی نیمګړې وي د شپې نیم پاسي او یریږي بیا هغوی د هغه د ماکو آواز را شي هغه نه مونږ سټرس ریئکشن ویو او بیا هغه نه پس سانحات تېر شي بیا هغه سانحې والا خبرې بار بار تکرار وکړي بیا هغوی نظام هضم خراب شي داسې زنګنونو کې دردونه او بیا نفسیاتي طور باندې یو زړه باندې خصوصي خفګان را شي او جړه وخت به وخت راشي او بیا هغوی طرح طرح ګولې خوري. یو اندازې مطابق نو تقریبا یو پاکستانی ارب روپے چې دی د پښتونخوا کې شپږ میاشتو کې دوایانې خرڅ شوي دي د خالي خوب دوایانې.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوي چې د ترهګرۍ لوجه جنکه نه صرف د یو شمېر نفسیاتي بیمارو ښکار شي بلکې د دوی په مزاج کې دومره سختي راشي چې هغه بیا د دوی د شخصیت نه بېلیدونکي برخه جوړ شي. نفسیاتي مریضانو لپاره کم احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي. په دې اړه ډاکټر خالد مفتی وایي
زه خدا وایم چې کله هغوی دا وخت ملاویږي نو یو دوه درې منټه بالکل خپل سترګې پټې کړي لاسونه چې دي ډېر نرم پرېږدي او بالکل خپل ذهن هر قسم فکر وباسي بس ښه ذهن فکر کولی شي یو څور باندې چې دا بم والا اثرات کړي داسې پوهېږي چې څنګه خپل غوسه کم کړي او څنګه مثبت سوچ وکړي. ګورځي هغه خپل پام پکار دی هغه خپل ځان د پکار دی چې یو مختلف نور قانونو کې ځان دې ساتي لکه چې په میزو کې یا د بل رشتہ دار کړه لار شي یا داسې مثبت کارونه چې دي هغه کې ځان انوالو کې لکه چې ایکسرسایز کولی شي ایکسرسایز وکړي او ځان مصروف ساتي.
د ډاکټر خالد مفتی په خبره چې کوم جنکه د بد امنه حالاتو لکبل نفسیاتي بیمارو سره مخ شوی دي، نو هغه لا پکار ده چې د بد امنه پیښې بار بار نه یادوي، او په دې لړکی مطبوعات هم د تفریحي پروګرامونو په ذریعہ خورو لوبول شي.
تاسو زموږ د همکارې انیسا اجمل رپورٹ واورېدو چې په پېښور کې دغلته کې بدامنۍ د میرمنو په ذهنونو څه بد اثرات کړي دي، او همدغه رنګ په پېښور کې وخت شوی دی یوه نیمه بجه، او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید یو ویشتو تنو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د بلوچستان حکومت وایي دوی ته د وفاقي وزارت داخلي لخوا د بلوس ملتپاله مشرانو پر ضد د مقدمو ختمولو خط ملو شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمې اورېدنه به نن کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستاني وزیر اعظم ګیلانی لخوا په افغان وسلوالو ډلو د سولې په بهیر کې د ورګړېدو په غږ شکریا ادا کړی ده.
نن خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو، او اوس هم وار رسیدلې ده د مشال د مرکې. د نن ورځې د مشال مرکه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر مختار یوسفزی صاحب سره ده. مختار یوسفزی څنګه ژوند کې تیر کړی دی، دغه شخصي او سیاسي ژوند باندې زمونږ خبريالو خالد خان د هغه سره خبرې کړې دي. راځي چې په غړي وورو.
نن مو سره په مشال مرکه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائي صدر مختار خان یوسف زیدی قدر ته وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ؟
زه د پښتونخوا وطن د سوات یو غریس کلی چې بنکټ نومېږي پاغې کې پیدا شوم. پیدایش نیټه مې د مشرانو د دغه مطابق مارچ 1955 ده. اولنی سبق ما د پتی پور په های سکول کې وې، بیا مې د جانزیب کالج نه ګریجویشن وکړ. بیا 1999 کې سوات په پاکستان کې مرچ شو، او بیا دا هغه کالو چې دلته پاکستان کې یونټ مات شوی و، صوبې جوړې شوې، سیاسي پارټیانې پالې شوې. نو مونږ په هغه وخت کې نېشنل عوامي پارټي په دوو ډلو تقسیم شوی و. ما په نېشنل عوامي پارټي کې د افضل بنگش سره ملګرتیا وکړه. مزدور کسان پارټي کې زما فکر چې کوم دی لاغو سره و. البته چې کله زه بیا کالج ته لاړم 1993 کې، نو په کالج کې بیا زه په نېشنل سټوډنټس فیډریشن کې شامل شو. او نېشنل سټوډنټ فیډریشن سره سره چې کوم دی بیا مونږ پولیس کې هم کار کوو. دا کار به مونږ د مزدور کسان پارټي په نامو باندې کوو. د هغه پلیټ فارم په کالج کې 2000 ما الیکشن وکړو، په هغه کې بیا زه کامیاب نه شوم په الیکشن کې. بیا نو په ملک کې چې د هغه وخت کمې سرګرمۍ وې، زه په خپله باندې د ترقی پسندو سوالاتونه هم متاثر وم.
تاسو بیا سبق څومره وې؟
زه د بدقسمتۍ نه یونیورسيټي ته لاړم، او زه بیا هغه وخت کې د زیولک حکومت مسلسل بندیوان شوم چې لاغې په وجه باندې د ګریجویشن نه پس زما د سبق سلسله منقطع شوه. او بیا ما ونه کړی شو چې زه دوباره دا جاری وساتم، او په سیاسي الوزلو کې بیا دونه ډوب شوم چې تعلیمي سلسله زما پاتې شوه. زمانہ
تاسو چې کومه خبره کوي د نېشنل عوامي پارټي د وختو خبره کوي، بیا تاسو اوس د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ترې دغه تړون تاسو د پارټي سره د ګوند سره دخل نه دی؟
خالد خان لکه څنګه چې ما وی، نېشنل عوامي پارټي چې دا د پاکستان د ټولو محکومو قومونو او مظلومو ولسونو تحریکو، دا تحریک په پښتونخوا کې په دریو برخو وویشل شو. 1988 کې د افضل بنگش او د خان عبدالولي خان مرحوم ترمنځ اختلاف راغلو، نو هغه بیا نیپ مزدور کسان شو. بیا په 1990 کې د خان شهید عبدالصمد خان نسبزي او د پارټي د ولی خان مرحوم سره اختلاف راغی، نو پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي جوړه شوه. بیا دا درې پکشنې وې د پښتنو. مونږه خواهش تاسې پیدا شو 1990 کې چې کله په افغانستان کې انقلاب وشو، او ډېر لوی په دې معنی مداخلت د پاکستان نه شروع شو په افغانستان کې، نو هغه وخت مونږ دا محسوسه کړله چې یاره د پښتنو یو داسې مؤثره واس په کار دی چې دا د افغانستان دفاع وکړي، او د پاکستان چې کوم مداخلت ته من کی، او بلې خواته په پاکستان کې دننه چې کوم پښتانه دي چې هغه تقسیم دي د دې د وحدت لپاره، وسره په دې معنی د دوی د ملي شناخت لپاره، د دوی د اقتصادي اختیار لپاره دلته کار وکړي. په دې سلسله کې اول منګه د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي سره رابطه وکړه په 1978 کې. په دویم وار بیا نو 1980 کې د نېشنل ډیموکراټیک پارټي سره چې هغه وخت کې بیا نېشنل ډیموکراټیک پارټي و لاغي سره په دې کې مونږ شروع وکړه او دا مذاکرات زموږ تقریبا د 1980 پورې روانو. زموږ موقف دا و چې پاکستان کې ملګری پارټیانې د پښتنو مسائل نه شیر کوله. نو خو خبره دا ده چې د پښتنو قومي پارټیانه یا قومي تحریک په وطني بنیاد جوړه پارټي کې راځي غشي، یعنی وطني پارټي مونږ ولرو په خپل پښتونخوا وطن په بنیاد. نېشنل ډیموکراټیک پارټي تزمون د تجویزو په دې دوران کې تاسو په درزنو دور زمنګل ولی خان سره د عبد الخان لاله سره د مجلسونو شو بوت قسمته نه په دریم مئی 1980 باندې دا ناکام شو او عوامي نېشنل پارټي جوړه کړه، یعنی یو پاکستان گیره پارٹی جوړ کړه او تر دې په بالکل د دې په پرون لا زمنګ ولدی مذاکرات په دې باندې چې دلته بمنګا یو متحده پښتون پارٹی جوړو. بیا نو دلته پښتونخوا مزدور کسان پارٹی او پښتونخوا نېشنل عوامي پارٹی چې کوم دې پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جوړ کو په 28 اکتوبر 1980 او بیا په درې کال شریک کار کولو نه پس په 29 مارچ 1979 باندې منګا پښتونخوا ملي عوامي پارٹی را جوړ کړه.
دې مطلب دا چې تاسو د دې رقم فاونډینګ ممبرز یو ته وي تاسو د دې په جوړېدو کې د پښتونخوا ملي عمومي پارټي دا وخت نه تر اوسه پورې بیا د پښتون ریبر کمیټي جوړه شوه تاسو د کمپرستو ګوندونو د هغه بیا څه نتایج وو؟
پښتون اولس او بیا د وطن دوستو سیاسي کارکنانو هر وخت دا خواهشي چې وطن دوسته سیاسي پارټیان او بیا په تیره پښتونخوا نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي دا سره ولې نه یو کیږي؟ پر دې کې د ډېر وخت نه مونږه کوشش کړې ده. یو محض هغه د یوې پارټي د جوړېدو ناکام کېدو نه پس مونږه وکړو اگر هم به د افغانستان په حمایت کې جنیوا امن کمیټي و چې دا هم په دا 1979 کې مونږ را جوړ کړه. جنوبی پښتونخوا کې مونږ د دې جلسې وکړې او یو ډېر لوی جلسه په کوټه کې په 28 فروری 1979 وشوه چې هغه ته خان عبدالولي خان په خپل باندې راغلی. بیا له دې پس 1998 کې چې دلته د پښتونخوا نوم چې کوم دی چې اسمبلی مصپاس کو په ډېر لوی اکثریت په دې یونانی مسلی پاس کو په اتفاق باندې هو اغا نواز شریف ونه مانه د مرکز حکومت ونه مانه او سره هلته جنوبي پښتونخوا کې هم داسې حالات پیدا شوي وو چې له پښتنو سره مردم شماری کې داسې کوشش کاوه چې یو جعلي مردم شماری په بلوچستان کې وکړي د بلوچ ډامینیشن جوړ کړي او پښتون هلته نور هم محکوم کړي. نو هلته هم یو ډېر لوی تاریخ چلېدلی و. بیا دلته چې کوم دی دا حالت شو د پښتونخوا قرارداد هغه مرکز نه مانه هم بیا د کالاباغ ډیم د پاره نواز شریف اعلان وکړ چې زه دا جوړوم. نو په دغه حالاتو کې بیا یو دویم کوشش داسې وشو چې را مونږ یو محاس جوړ کو خپل یو فرنٹ جوړ په هغه کې مونږ کامیاب شو پښتون رهبر کمیټي جوړ کړله. دا نو د 14 جولای 1998 خبره ده چې دا مونږ په خور کې را جوړ کړه. خو د یو جلسې دوه نه علاوه بیا نو پښتون رهبر کمیټي صدمورې یو کاته تول وې ده او دوباره بیا زمونږ اتحادیانو داغه د پالکول د پاریس کوششونو کو. پر دې دوران کې بیا مونږ یو بل محاز هم د اجمل سیب مرحوم داغه په ابتکار باندې د ماکوم قومونو اتحاد پونم جوړ کو او رابر کمیټې دغه برخه شو. خو د بده مرغه عوامي نېشنل پارټي جی ډی ا تلاړه چې کوم ګرینډ ډیموکراټیک الاینس تلاړه لاغه په وجه باندې بیا د پونم ندوی جدا شو. اجمل سیب د پونم صدر د وخت سره د صدارت چې کوم دی د پونم نه بیا لاړ موږ بیا پونم کې پاتې شو.
بیا کو ګورو په تیر وختونو کې استاسو او د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس دغه بیا په کوم بنیادونو جوړ شو؟ د دغه بیا موږ سره اونلی د چې د دې دغه وجود څه پاتې شو؟ الیکشن هم پکې په مینس کې رالو
په 12 مئی 2001 چې په کراچۍ کې کوم ډېر خنړی پیښه رااله او پاره کې ډیر زیات خلک شهیدان شو په تیر بیا ډیر لوی تعداد پښتانو د دې لپاره د فاتحې د لپاره محمود خان چکزه او نور ملګری تلل چې د فاتحې وو کې اسپندیار خان له خوا مونږ ته داسې اطلاع راکړه چې د فاتحې شریک کو. مونږ ډیر زیات خوشاله شو او مشر او اسپندیار خان په شریک باندې کراچۍ ته لاړل. هلته اسپندیار خان دا خبره وکړله چې داسې د پښتنو نږدې کته او مطلب دا یو محاذ یا یو فرنټ جوړول پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې ارکلی وکړو. بیا اسپندیار خان مونږ چې کوم لوی جلسه په کوټه کې هغې ته را وغوښتو زمونږ کانګرس کېدو هغې ته دی راغې. هلته بیا دا خبره اسپندیار خان وکړله په جواب کې محمود خان د دې دغه وکړو. بیا د دغې هغه جذبې لاندې مونږ په جولای کې په اسلام آباد کې غونډه وکړه، د عوامي نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ. او اسلام آباد په غونډه کې مونږه د پښتنو په یو ملي محاذ یعنی پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس باندې متفق شو، چې پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس اعلامیه که تاسو وګورئ ډېره بهترینه اعلامیه وه، چې په هغې کې د پښتونخوا وطن ټول مسایل په ډېره سمه طریقه باندې باشي وو، په هغې اتفاق شوی وو. پښتون اولس د دې اتحاد ډېر لوی هرکلی وکړو. مونږه د ضلعو تر حده پورې خپل تنظیم جوړ کړو، د ضلعو تر حده پورې په جنوبي پښتونخوا کې، دلته په خیبر پښتونخوا کې او سره په کراچۍ کې د دواړو پارټو شریکې چې کوم دی دغه جوړ کړي، ارګنایزنګ کمیټیان هم جوړ کړي. بدقسمتۍ نه دلته بیا انتخابات رااله. زه دا خبره دا سپینول غواړم چې پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس کتن یو انتخابي اتحاد نه و، دا یو سیاسي الاینس و. یعنی د پښتون کام چې کم جمله کم مسائل دي د هغې د حل کولو دپاره دا الاینس جوړ شوی و. دلته چې انتخابات رالل، عوامي نېشنل پارټي انتخاباتو ته لاړله. او دې کې به زه دا خبره زیاته کوم چې کومه آل پارټیز کانفرنس په لندن کې شوی و په دغه ورځو کې څو ورځې مخکې، په هغه کې مونږ ټولو په شریکه دا فیصله کړې وه، بشمول بېنظیر بوټو، بشمول نواز شریف، بشمول فضل الرحمان صاحب، یعنی ټولو سیاسي پارټیانو د کاپ لیگ نه او د ایم کیو ایم نه علاوه ټولو دا فیصله کړې وه چې یو خدا چې ایم کیو ایم یو دهشتګرد تنظیم دی، د سره به نه څوک حکومتي الاینس جوړوي نه به سیاسي الاینس سره جوړوي. دویمه خبره دا ده چې د مشرف په موجودګۍ کې مونږ په هیڅ انتخاباتو کې به برخه نه اخلو.
تاسو دغه قدم ته په کوم نظر ګورئ؟ لکه تاسو د
دا سوال دو اړخونه لري. یو اړخ دا دی چې مثال که مونږ الیکشن کې برخه اغستې وې، نو یقینا زمونږ بس په پارلیمنت کې به زمونږ نمائندگی به وه، قومي اسمبلی کې، صوبائی اسمبلی کې، یو ځای به چې کوم دی په حکومت جوړولو کې شامل شي وو، ځاني طور به زمونږ پارټۍ ته په دې کې ګټه وه. خو کله چې مونږ د دې بایکاټ د قوم په معنی وګورو، د ملک په معنی وګورو، نو د قوم او د ملک د مفاداتو تقاضا دا وه چې مونږ بایکاټ کړی وی. هغه په دې دا اوس چې کوم حکومت نن جوړ شوی دی نسبتا مات ګوډ جمهوري حکومت، زما دا یقین دی چې که مونږه بایکاټ نه وی کړی دلته به بالکل د کاپ لیگ حکومت وی، د کاپ لیگ حکومت وی، پیپلز پارټي به پکې داسې یو جونیئر پارټنر وی، نور دلته کتن چې کوم دی جمهوري خلک نشو راتلی، دلته به یو انجینیئر الیکشن کېده. مونږ چې بایکاټ وکړو هغې دا الیکشن چې کوم دی یو قسم ته متنازع کړو، نو کوم لوی مداخلت چې دوی کاوه په الیکشن کې هغه دوی ونه کړی شو. نتیجه دا شوه چې دلته نسبتا جمهوري خلک لکه پیپلز پارټي یا دلته عوامي نېشنل پارټي داراله. یو خبره دار دویمه خبره به د تازه دا وکم چې دا اوس کوم اتلسم ترمیم کیږي، که څه هم دا ستاسو سوال برخه نه ده، خو زه به ته وکم که مونږه د دریو یادهین نه انکار نه کړی او د نوي انسازي سملې مطالبه هم نه کړی، پونم دا مطالبه نه کړی، زه دا په یقین سره ویلی شم چې دا اتلسم ترمیم چانه منظوراو. دا ځکه منظور شو چې مونږ دغه نه د 1903 یادهین نه انکار وکړو، نو د یو څه کنسیشن په حواله باندې دوی هغه یې نوم ساتو د ترمیم.
او په دغه خبره کې ځکه چې تاسو د ګوند د مشرانو مونږ خبره وورو، نو هغه دغه یو لوی نیوکه کوي چې په 3 آئین کې که هغه وخت مشرانو د پښتونخوا خبره کړې وه یا نور دغه څه خبره کړې، نو هغه ټیم به منل شوی. خو په 13 بدلون کې هم دغه خبره مخې ته رانه د پښتونخوا نوم یا د پښتنو یووالی.
خالد خان، یعنی دا د آئین آرټیکل 1 چې تاسو وګورئ چې په هغه کې د پاکستان خاوره باس کیږي، په هغه آرټیکل کې اولنۍ زموږ د پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ چې کوم ډرافت لیکلی دی کانسټیټیوشنل ډرافت امینډمنټس لپاره، په هغه کې په اوله نقطه کې مونږ دا لیکلي چې د پښتنو متحده صوبه را جوړه کړي، د چتراله تر بولانه میاوالي اټک په پکې هم شامل وي. دا زموږ د پارټۍ ډرافت دی، دا په ریکارډ چې کوم دی د دغه آئینی کمیټې سره پروت دی. بیا پر دې باندې مونږ ډېر زیات زور هم لګولی دی، خو د پارټیانو اتفاق په دې او د اکثریت پارټیانو زموږ نه علاوه ټولو پارټیانو دا وی چې یاره دا د ثبوت د ډیمارکیشن خبره چې کوم دی، د ری ډیمارکیشن دا پلل چې کوم دی مونږ پرېږدو، دا به راتلونکي نغه کې به په دې باندې خبره کوو. او کله چې په دې آئینی ترمیم باندې دا د صد کېدو، دا یو خبره خو مونږه په دې معنا اصله کړله چې مونږ دې صوبې له خیبر پښتونخوا نوم کېښو. البته د جنوبي پښتونخوا د دې سره د یووالي پر دې کې دوی په آخري ورځ باندې کستا سویات شي رحیم صاحب د دغه دغه نه بایکاټ کو، بیا دوی مونږ ته دا پر دې معنا یو دغه را کړې ده چې د جنوبي پښتونخوا مسله چې کوم دی، یعنی تر دې اده شوې ده چې دا صوبه د دوه قومونو صوبه ده او دا دوه قومونه به ایکول رایټس لري په دغه صوبه کې. اوس نو کوته وګوري دا یو قدم، دا قدم زمون د خیر قدم اوس پر دې زمانه و درېدل نشته ډیر مزل مخته پاتې دي یعنی د پښتنو یو متحده صوبه جوړول د زمونږ مطلب دا دی چې د غلې را بنیادی خبره ده دویمه خبره اتلسم ترمیم کې زمونږ د اوبو مسله نه دال شي کم انډس واټر ریکارډ چې کم دی هغه نه دی رد شي پښتونخوا ملي پارټي د انډس واټر ریکارډ د پښتنو لپاره د مرګ خبره غني د تباہی خبره غني
بالکل جی دغه هم خبره کو چې تاسو دغه ولې نه منې مختار خان تاسو د پښتونخوا ملي او ام پارټي صوبایي مشر یې دا څومره وخت نه تاسو دا هده لري
زه خو نو د دریم ځل چې زه د پارټي د دې صوبې صدر کېږم
لکه نور خلک نشته تاسو پټه دننه د ګوند دننه دغه سي ټولټاکني کیږي کنه بس بره نه یو دغه راشي مختار یوسف زیبه ده خیبر پښتونخوا صوبای صدر
خالد خان زموږ پارټي د دې ملک واجنې جمهوریت پارټي ده چې دا د یونټ نه ده یونټ کې ابتدایي یونټ ټکم اولنې د پ انتخاباتو کیږي او دا موږ په هر کال کې د هر یونټ کانفرنس کوو د غرنګ د ضلع کانفرنس کوو د علاقې کانفرنس کوو د صوبې کانفرنس کوو په دریو څلورو کالو کې چې حالات برابري زخ په لبانې یوازې نیم دغه شی پښتونخوا ملي پارټۍ یو وخت چې کم دی ارباب همایون صاحب صدر وو د صوبې بیا بل وخت چې کم دی چې ما صدارت نه دغه شوم نو جهانگیر خان زمونږ د چرسدې هغه وخت پارٹی صدر پاتې شوی دی او د غرنګ پر روټیشن کې درې ځله زه د پارٹی صدر راغلم
ا کومګ ګورو داس یو وخت چې په خیبر پښتونخوا کې با استاسو د ګوند چې کوم مرکزی چیرمن دی محمود خان چکزی صاحب هغه هم دلته ډیر دورې کولی او استاسو باندې لوی لوی جلسې کې دی او دا یو تاثیر پیدا شو چې د عوامي نېشنل پارٹی نه پس ک لوی پارٹی کم پرسته پارٹی په دې صبح کې دا هغه د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی خو بیا هغه مګ ولیت پاتې نشو څه خاص وجه
مطلب دا دی چې سیاست مونږ کوو د خپل کام دی والی د پاره د غدا حقوقو د پاره دا په کار کې خپل معروف تو قتل شي پښتونخوا ملي او امي پارټي د نظریاتو په حساب د شتګردي ټولو مرغندلې ده د پښتون کامي وحدت او پښتنو د ملي تشخص او د غو د اقتصادي او سیاسي اختیار د پاره مونږ مبارزه کړې ده دا مبارزه مونږ د 50 ملیټو د پاره نه ده پریفي په دا سخت دهشتګردۍ کې کته وګوري پر سواد کې چې ټولې پارټیانې په آرام ناستې وي چې هغه نشو کولی او هر سړی چې کوم دی هغه به د پارټیانو پرېښودې وي پښتونخوا ملي هم پارټۍ په ډېر جرأت باندې د سواد قومي جرګه یې را جوړه کړه بیا چې کوم دی د سواد کې د امن راوستلو لپاره ډېر لوی کار وکړو دغه رنګ په بنو کې زی باندې مونږ د دې ترګرۍ په دوران کې کتاب ستیا دي مونږ ډېر لوی جلوسونه ویستلې چې دلته ډېره سخته دهشتګردي وه زه به تا ته یو یاد کړم شاید تا ته به هم یاد شي
بالکل جی ستاسو د ګوند ملګرو کړي دي زما پوښتنه دا چې ستاسو کوم مرکزی چیرمن چې دی محمود خان چکزی هغه په دې دوران کې دلته رانلو داسې لوی جلسې ونه کړه
نو خالد خان مونږ وینو چې دی وطن کې څه صورتحال دی دلته زمونږ جلسې کولو چې محمود خان راځي دلته چې کوم حالات ته پرس کا خدای مکه یو دماکه پکې وشي په هغه کې به څوک شهیدان کیږي زمونږ ملګری به شهیدان کیږي مونږ هغه جدوجهد نه کوو چې غیر ضروري یا غیر په دې معنا چې په هغه څه ګټه نه کوي او په هغه کې زمونږ ملګری شهیدان شي یا ولس ته تاوان ورسیږي مونږ د دشمن سره جګړه کړې ده دشمن یې مات کړی هم دی او خپل تاوان پکې زمونږ ډیر کم شوی دی محمود خان د پارټۍ چیرمن دی د پارټۍ د فیصلو ماتحت دی مونږ د پارټۍ په ادارو دا فیصله کړې وه چې محمود خان په کار ده تر هغه وخته پورې چې زمونږ صوبې ونه غواړي دی رانشي اوس پارټۍ فیصله کړې ده محمود خان به راځي پارټۍ نور مشران به راځي او یو خبره چې تاسو په شروع کې وکړه چې په خوا داسې فکر وو زه نن دا خبره کوم چې پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکون په حساب د دې صوبې تر ټولو لویه پارټۍ ده
په دې دوران کې کومګ ګورو تاسو بشیر مټه بزنوم والمه ډاکټر سید عالم مسعود هغه بیا تاسو نه خپه شو نو دا خپګانونه پکې وجه څه ور دي
بشیر خان ډېر خسړې دی ډېر مینناک سړې دی بشیر خان بدقسمتۍ نه ډېر ریجډ هغه دا خبره کوله وا چې را مونږه دا منځنې پښتونخوا او دا ولې مونږ نه راګړو د پټه فیصله دا ده چې منځنې پښتونخوا به تر هغه وخت پورې پل آزاد آئینی حیثیت ساتي تر څو پورې چې دا محکومه پښتونخوا د منځنې پښتونخوا سټیټس ته نه رسیدلی آئینی تور یعنی تاسو ته معلومه ده هغه آئینی تور نیم آزاد علاقه ده یعنی په خپل انټرنل اندرونی دغه کې دوی آزاد دي نو موږ دا وایو چې تر څو پورې دا محکومه پښتونخوا یو شوی نه دلته دی چې کم دی خپل یو نیم خود مختار سټیټس چې کم دی یا نیم آزاد سټیټس نه پیدا کړي تر هغه وخت پورې منځنۍ پښتونخوا دلته راګډول دا داسې ده لکه یو آزاد سړی چې ته په جیلی پسې بوځې. نو دا خبره نه ده. بشیر خان په دې خبره باندې پارټۍ سره اختلاف کوو. پاتې شو ډاکټر سید عالم، هغه د پارټۍ د آئین چې کوم دی وایلیشن کو او پارټۍ ته دا ویلو چې یار ته به پارټۍ په آئین کې دا دي زمونږ د پارټۍ باقاعده آرټیکل لے چې هیڅ قسمه دغه چې ته جوړوي یو سماجی تنظیم چې ته جوړوي دا به د هغه ځای د ادارو په دغه باندې جوړیږي، په منظوري باندې به جوړیږي. ډاکټر صاحب یو وار دلته پام په نامه یو ارګنایزیشن وی را جوړ کو، بیا یو بل تاریخ را جوړ کو، هغه کې مونږ د ته ووایو چې ډاکټر صاحب دا کار مکوه، د لمو نوټس ورکو، بیا مونږ د پارټۍ نه وایسته بیا اپیل وکړو. محمود خان چکزی پارٹی چیئرمین دے، هغه په دې نامه دے په دې شرط باندې دے بحال کو چې دا کم کارونه کړی دي دا به بیان کړي. بدقسمتۍ نه ډاکټر صاحب چراغ تر ننه پورې مغه د پام په سرګرمو کې پشاشه نه لري تر ننه پورې چې چرته مزه
دا یو خبره کیږي چې دا مختار خان لکه ستاسو پاک له خبره کیږي چې تاسو ډیر سخت دریز لرلو په دغه وجه دغه ملګری خپه شو. دې کې حقیقت
نو زه افسوس کوم، یعنی مونږ خپل باندې د پارٹی صدریم د ډاکټر صاحب زمونږ نائب صدر او سید عالم بشیر خان یار با مجیب صاحب چې دا وسمو د پارٹی سیکرټری دی ډیر داس کارونه چې هغه بل صدر په دغه معنی کېدو مونږ پارٹی کې دا شی نشته چې دا سړی چیئرمین دی دا صدر دی. زمونږ پارٹی خالد خان داس پارٹی دی تاسو ته معلومه ده. شیر علی بچا زمونږ جنرل سیکرټری وو، هغه اوپات شو په 1999 کې. بیا دغه دوران کې محمود خان هم لندن ته لاړ شو د یو کال لپاره په 2000 کې. عبدالرحیم مندوخیل صاحب هم تللی وو، زمون جنرل سیکرٹری اکرم شاہ خانوم تلے ہو، ٹول دا مرکزی لیڈرشپ چے کم دے دا پلندن کیو، شیر علی باچا او پاتشے ہو. اس منگ پا پاٹے کی نمونگ کائی مقام چیئرمین جوڑ کر لے، نیو کائی مقام جنرل سیکرٹری جوڑ کر لے، نیو کائی مقام سینئر ڈپٹی چیئرمین جوڑ کر لے، دل تا سمونگ پاٹے چلاولا دا پا شریک باندے، منگ دے جونیر ملگرو پا وقت کی چیدا پا دوی پسیو، منگ چلاولا، او ایستا سی دا غم نمو سو چی را دلتا چیرمین شتا کنیشتا یا جنرل سیکرٹری شتا کنیشتا.
سر هم کو گرو که پا کوئتا کیو گرو که پا کراچه کیو گرو نستاسو دا گند کم دا ستودنٹ وینگ چی دی دا دکون کو دا طالبانوانو کم وینگ دی پختونخوا ستودنٹ ارگنائزیشن التا دیر مضبوط تی پا نسبت پا خیبر پختونخوا که دا دیس خاص وجه
نو پختونخوا ستودنٹ ارگنائزیشن خدا او سمون تیر چی کم دا صوبائی کمیٹی غند اوشوا تاریخ مانه ایر دی تیز دو روز کوشوا پاغه کې د دوی د غداو رپورت مونږ ته داده چې په دې صوبې په 50 کالجونو کې زمونږ یونټونه دي. ابل ورځ دا د مورونو جبو ورس چې کوم دی دا پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن جوړ کړی و د ارباب صاحب په کور کې. 2500 سټوډنټ په پېښور یونیورسټي راغلي دلته پاغه کې شرکت کړو. نو اوس لګیا دي ملګري ډېر په تیزۍ باندې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن منظم کوي. پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مسلسل لاغې مشران دلته دورې کوي. دلته صوبائی قیادت چې کوم دی حیدر خان مومند او محبوب خان یوسفزی دا ډېر فعال دي. اوس په یونیورسٹی کې انشاءالله دا کمی به ختم شي.
تاسو وختي یو خبر وکړه چې تاسو ګوند د اوبو دا کم تقسیم چې دی دا تاسو ته نه دی منظور ده، دا په کوم بنیادونو دا خبره تاسو کوي؟
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا خبره کوي چې دا اباسین چې هغه زمونږ په کوهستان کې داخل شي او بیا تر ډیرو پورې چې دا یو نیم سل میله لار چې دی وهي اباسین دا د پښتونخوا وطن کې د تیریږي. بیا د اباسین یعنی یو لویه سرچینه د پښتونخوا وطن سیندونه دي، یعنی د ټول کوهستان اوبه، د ټول هزارې د ویجن اوبه، د شنګلې اوبه، د بونیر اوبه، د سوابۍ اوبه، بیا په سیرازا دا د سوات سینه او د دیر سینه او د کابل سین دا په دې کې شاملېږي، کورمه په کې شاملېږي، ګومله په کې شاملېږي. یعنی اباسین اوبه چې دي دا د پښتونخوا وطن اوبه دي، یعنی دا د لر افغان یا د بر افغان د وطن نه راوځي. یو څاڅکی پکې نه د پنجاب نه راوتی دی، نه پکې د سند نه راوتی دی، نه د بلوڅ نه راوتی دی. اوس دا اوبه دوی وایي دا یو 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 سل اولس څه ورته وایي کیوبک فوټه اوبه دي ملیونه. نو اوس په دې کې د پښتونخوا وطن ته چې دا وخت کې کمی اوبه ورکړلی په دا یو سل اولس کې وته اته برخې ورکړي، پنجاب ته 50 ورکړلی، سندیانو ته 80 ورکړي. اوس مونږ وطن ته چې مونږ وګورو زمونږ د ډېر اسماعیل خان دشتې، د بنو دشتې، د خټکو دشتې، د ټانک دشتې، بیا پسې راځه د استاد نوخار نه تر سوابې پورې، بلکې پورې اټک علاقه چې دا مونږ وایو دا زمونږ علاقه ده، پښتنو علاقه ده، د چجو ده، ورغشتو تر مرګلې پورې، دا پورې غاړه د سیند نه را پورې غاړې د سیند نه په کروڼونو ایکړه ځمکه د پښتنو ده، للمه پرته ده، انت اندازہ کوا سوابی پا کمزے پرتا دا توربیلہ ڈیم پا کمزے پروت توربیلہ ڈیم پا آسمان کی دے خود سوابی او دا نوخار پا لکون اکڑ از مکا دا للمی دا اس منگا دا دا دیز داز منگ ضرورت تے چی منگ بدا خپلی للمی عبادو دا غرنگا منگ بدل تخپل خارون جوڑو منگ بدل تخپل انڈسٹری جوڑو نو دا دنیا پا یو قانون کی دا نشتا چی دا سر ورخ چی کم دے آغا با تا برخی اخلی او چی سوک تی چی کم دے سل میلے لرے دے آغا با وہ پندوس برخی اخلی بیا بل خبر دا چې دا غیر قانوني پدې ده چې دا نام جوینټ سیشن منظوره کړی دا نو سینټ ته دا موعده وړاندې شوی ده حتی په نېشنل اسمبلی کې به بس نه شو دا هیڅ آئینی حیثیت نه لري.
مختار خان چونکې د بلوچستان داسې یو خبر اوچته شوې ده چې بلوچیانو ته د خپل حقوق ورکړل شي ازادي دې ورکړل شي نو هلته کوم پښتانه چې دي د هغې بیا به څه فیوچر وي د هغې به څه مستقبل وي؟
یو غلط فهمي به زه لرې کوم. پښتونخوا ملي پارټي نه صرف د دې ټول ماقوم پښتون بلکې د آزاد افغانستان د ټول لر اوبر افغان نماینده تنظیم دی او هغه د تیر څلوېښ کاله جدوجهد کې ثابته ده د افغانستان چې هر مسله راغله پښتونخوا ملي پارټي په ډېر زړور اغاغسته ده دا رنګ کدلته په ماکومه پښتونخوا کې. بل خبره چې بیا راځي هلته د بلوچو مسله او بیا د جنوبي پښتونخوا نو دا مسله داسې ځان له د بلوس په حساب نه دي کتل پکار. یوازې بلوس په دې ملک نه دی په دې ملک نه دی خپه د بلوس نه زیات مونږ په دې ملک کې خپه یو. یعنی څونه چې مونږ مړه شو ته اندازه ولګوه په وزیرستان کې څو پښتانه مړه شو په سوات کې څو مړه شو کورمه کې څونه خلک مړه شو په دا منځنۍ پښتونخوا کې څونه مړه شو دلته زمونږ په دې دماکو کې څونه خلک شهیدان مړه شو. پښتون چې کوم دی دا زیات د ضربې لاندې دی پښتون قتل شو پښتانه وینې وبی دی. ما دا یقین دی چې د بلوڅو لسګون لسچند خلک به چې کوم دی پښتانه مړی. البته فرق پکې دا دی چې د بلوس الته چونکې خپل معروضي شرایط دي هغه غرونو ته ختلي وسلواله مبارزه کوي. موږ لا تر اوسه پورې د په دې امید کې یو چېره پاکستان کې کسې دا خبره زمونږ څوک واوري موږ لازم قومي حقوق راکړي. دې مطلب دا نه دی چې بلوس غره ته ختل دا هغه مسله شته او موږ غره ته نه یو ختل زمونږ مسله نشته. زمونږ مسله هم شته د بلوس مسله هم شته. البته دلته مصیبت دا دی چې د پاکستان حکمرانان بغیر د ټوپک د جبې نه د بل چا سره په بله ژبه خبره نه کوي. د خپلو خبرې ته یعنی د ته اوري یا د اوري نو دی به هله اوري چې ته به ټوپک راخ. اوس بلوچستان مسله د پاکستان د دې مجموعي قومي سوال سره چې پښتانه بلوڅ هنديان سرایکیانو سره مخامخ دي د دې یو برخه ده. اوس که پاکستان کې دا سوال حل نشي نه صرف بلوڅ بلکې بیا به پښتانه هم مطلب دا دی چې داسې لارې نشي لکه کومه چې نن اغینی والله سندې به هم دا لار نشي نور قومونه به هم دا نشي. پاکستان یو ځل مات شوی دی. بل ځل که پاکستان ماتیگی بیا به نو سم ماتیگی بیا به پاکستان یعنی نه یې
پښتون به کم دی د پښتنو به کم دغه
اول خبره خدا د خالد خان چې منګه پښتون قومي تحریک قدمونه چالو ډیر پاتیات بالو ملکونه ماتول یا ملکونه جوړول ډیر ګران کار دی. دا په کار نه دی چې موږ داسې شو کوکو. موږ اتل وسه کوشش دا کوو چې پاکستان کې د قومي برابرۍ په بنیاد باندې د 1940 د ریزولوشن مطابق یو فیډرل پارلماني نظام جوړ شي یو فیډریشن جوړ شي. اوس که د دې نه مثال حالات دی تزی او پاکستان دی ته وګ نږدې او په موږ باندې داسې حالات راتنګ کی یعنی د امکان د هدا پورې چې ممکن یو موږ څونه وسي موږ دا کوشش کوو چې پاکستان کې د نن موږ د پښتنو یو متحده صوبه جوړ کو خود مختاری او پلواکی وړوا او کفرس کو هغه مطلب په منلارې بند شي. بیا د پښتنو خبره معلومه ده لکه بلوس ته دا مسله شته چې بلوس آزاد شي دی خپل ځانو ساتلی شي که بهونه ساتلی شي. سندي ته دا مسله شته که دی آزاد شي دی به ځانو ساتلی شي که بهونه شي ساتلی. پنجابي ته دا مسله شته چې دی آزاد شي دی به څنګه یوازې خپل وجود ساتلی شي که نه شي. پښتانه خو خپل ریاست شته خپل سټیټ شته او دا پښتون چې کوم دی د هغې برخه اوسېدلی دی دا پېښور د افغانستان پایتخت اوسېدلی دی. نو که داسې حالات دلته کې جوړېږي چې د پاکستان حکمرانان په هغې ځان نه پوه کوي نو پښتنو دپاره دا مسله نشته د چیرته د دې مستقبل بسې.
تر هغه کوم ګورو لکه سیاسي کورانو کې چې لکه غي بیا بچی چې دی بیا هم سیاست تر راځي نو تاسو غواړئ چې تاسو بچی چې دی هم تاسو په لار راشي کناري.
خالد خان دا زړه لوی منافقت ګڼم چې زه نور خلکو بچو ته هم چې سیاست وکي خپل ته هم چې سیاست مکوي. زما څلور ځامن دی ورېرونه مې دی خورېونه مې دی رونه مې دی دا ټول په پارټي کې دی او ډېر پال سیاست کوي.
زه امین الفت مشال رادیو تاتارا خبرونه کی تاسو ګرانو مینوالو سره ملمایم. دا خبرونه تاسو ما هیروي لمنګ سره اوسېږي.
پیژندل شوی هنرمند امین الفت نن د تا تاریخ خپرونې میلمه دی. تاسو ترې نیغ په نیغه د څلورو پنځو بجو په منځ کې پوښتنې کولی شئ. خو که د اوس نه خپل پیغام ریکارډ کول غواړئ او څه پوښتنه ترې لرئ نو زموږ نمبر دی 00420214 4001.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.